خیبر پختونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. د مشال ریډیو دی ز شاهین بنری ما په دغه یو ساته خبری خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې به خیبر قبایلی سیمه کې د تازه فوزی عملیاتو په اړه باندې معلومات درکو. پاکستان په پا ملګرو ملتونو کې د امنیتی کونسل غړی هیواد ټاکل شوی دی. دغه شان د امریکې او پاکستان په اړیکو باندې تبصرې لرو. لومبه ورزو نجیب عامر ته چې د دې خبرونه اور.
د دې ساعت د خبرونو سرټکی په خیبر دره کې د عملیاتو د وجې سلګونه خلک خپلې کړې او کورنۍ وباسي. پاکستان په اووم ځل د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل غړیتوب ترلاسه کړ او عراق د خپلې خاورې نه د امریکایي ځواکونو د انخلا د اعلان هرکلی وکړ. پورا خبرونه د پاکستان پوځي چارواکي وایي دوی د خیبر ایجنسۍ د باډي سیمې ترڅنګ په نورو سیمو کې هم خپل عملیات غځول غواړي. د پوځ یو ځایي چارواکي میجر فضل مشال لیډیو ته ویلي دوی به په ملک دین خیلو، سپاه نالا، یوسف طالاب، کوهی چوک او میاګانو خوړ کې هم عملیات کوي. نو د دغو سیمو خلکو ته پکار دي چې ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. په خیبر ایجنسۍ کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ډلو او پوځ دواړو غاړو ته د سر زیانونه اوښتي دي. په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال وایي چې د جنگی سیمې نه خلک په وته دي.
نو بد حالت خراب دی او باز کورونو کې نه پریږدي او هغه را تکړې ورلینګ چې دې ټیم ته وځي. بس ټول ماشومان او خزي در په دې دی او روان دي په دل باندې. بس غریبیم د پوڅوک چرته خپلوان سره پراته چوک چرته.
خیبر نه پیښور ته په لار روان یو کډوال د خیبر پښتونخوا د آفتونو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویان عدنان خان وایي د خیبر نه بې ځای شوي خلک به د جلوزو په پنډغالي کې ځای پر ځای کړل شي. د پاکستان الیکشن کمیشن د جمعې په ورځ د 222 نه د زیاتو قانون جوړونکو غړیتوب معطل کړ ځکه چې دوی د خپلو شتمنیو په اړه معلومات نوموړي کمیشن ته په ورسپارلو کې پاتې راغلي وو. په دغو قانون جوړونکو کې د مرکزي کابینې لسګونه غړي هم شامل دي. پاکستان د 2011 او 2012 میلادي کلونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل غړی هیواد وټاکل شو. دا دوره د راتلونکي کال له جنوري څخه پیلېږي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو د استازو د رای ورکونې په لومړي پړاو کې پاکستان له 32 برخې رای خپل کړې. په عین وخت کې په یاد سازمان کې د پاکستان استازي عبدالله حسین هارون د دې پرمختګ په هرکلی کولو سره په کونسل کې له خپل هندي سیال سره د ښې همکارۍ هوډ ښودلی دی. د امریکا د بارانیو چارو وزیر هیلی کلنټن وایي امریکایي چارواکو د حقانی ورپکې ډلې د یو نماینده سره په دې موخه کتلې سو معلومه کړې چې آیا دوی رښتیا هم سولې ته لیواله دي او کنه. نوموړي د دغه ملاقات په اړه نور معلومات ورنکړل خو یو امریکایي چارواکي وویل چې دا لیدنه په تیر دوبی کې ترسره شوې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې د ګډون کولو په موخه د اردن سرخار عمان ته رسیدلی دی. دا ځانګړې غونډه په عربي هیوادونو کې د اقتصادي ودې او د کارموندنې د مواقعو د زیاتولو په موخه ترسره کیږي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس اسوسییټډ پریس آف پاکستان لیکي چې دا غونډه به د اکتوبر تر 23 نیټې پورې دوام وکړي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د عراق حکومت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه اعلان هرکلی کړی چې د روان کال تر پایه به له عراق نه خپل ټول ځواکونه چې اوس مهال شمیره 30,000 ته رسیږي وباسي. د عراق د وزیر اعظم نوري المالکی د دفتر لخوا خبره شوې یو خبر پاڼوی له دې کار سره به دواړه هیوادونه د ستراتیژیکو اړیکو یو نوی پړاو ته داخل شي کوم چې به د دواړو هیوادونو په ګټه وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عراق د وزیر اعظم نوري المالکی سره په یو ویډیو کانفرنس کې ترغیدو وروسته د خپل ځواکونو د وستلو اعلان داسې وکړ.
Today I can report that as promised the rest of our troops
نن زدا ویل شم چې د ژمنې سره سم دروان کال تر پای به د عراق نه خپل پاتې ټول ځواکونه وباسو. په دغه هیواد کې د نهو کلنو تر تیرولو وروسته د عراق لپاره د امریکا جنگ به پای ته ورسیږي. د لیبیا د پخوانی مشر معمر القذافی قبیلې د لیبیا د انتقالي ملي شورا نه د غوښتنه کړې ده چې د قذافی مړې دی ورسپاري سو دوی د اسلامي دود سره سم خاورو ته وسپاري. دوی وایي د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو د تنظیم نه هم په دې لار کې مرسته غواړي. د قذافی مړې نن د عامه لیدنې لپاره په مصر ته ښار کې خودل شوې ده. بل پلو د لیبیا په منځمهالي مشرتابه باندې نړیوال فشارونه مخې ته راغلي چې د دې خبرې سپیناوي د وکړي چې لواک لري کړ شوی لیبیایي مشر کرنل قذافي څنګه وژل شو. کرنل قذافي د پنځشنبه په ورځ وژل شو، خو روستي مخې ته راغلي ویډیو کلیپونه ښکاره کوي چې هغه په خپل پلرني ټاټوبي سرد کې د پخواني انقلابي ځواکونو لخوا تر نیول کېدو وروسته تر 3 ساعته پورې ژوند دی. سعودی عربستان نن اعلان وکړ چې دغه هیواد ولیعهد شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز ال سعود مړ شوی دی. د نوموړي هیواد یو رسمي خبری اژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي چې ښاغلی سعود نن سهار وختي په یو بهرني هیواد کې چرته چې هغه ته درملنې لاندې ومړ. د نوموړي د تدفین مراسم به د سعودي عربستان په سرښار ریاض کې د سې شنبې په ورځ ترسره کیږي. نوموړي څه د پاسه 80 کاله عمر لرلو او د تیر جون میاشتې راهیسې له هیواده بهر د ناروغۍ پر بستر پروت و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د تاجکستان د هیلری کلینټن لومړی رسمي لیدنه ده. چارواکي وایي چې هیلری کلینټن به د تاجکستان له چارواکو سره په سیمه کې د مخدره موادو د قاچاق په اړه خبرې وکړي او د مسلمانو وسلوالو د فعالیتونو مسله به هم ورسره وڅېړي. اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د روان کال تر پایه د روسیې د نړیوالې سوداګرۍ په ټولنه کې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره په مذاکراتو کې پرمختګ کړی دی، خو په دې لاره کې روسیه بیا هم اړ ده چې د ګاونډي ګورجستان سره خپلې ناندرۍ ختمې کړي، کوم چې د روسیې د غړیتوب د مخنیوي ځواک په لاس کې لري. روسیه د نړۍ وروستی ستر اقتصادي هیواد دی چې د آزادې سوداګرۍ د نړیوالې ټولنې غړیتوب نه لري. دا تر دې ګړی د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ریډیو چې نجیب عامر وړاندې کول. پروانه خبرونه کې بعد نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوري. په خیبر جنسه کې یو ځل بیا فوځي عملیات، د سیمینا په سلګونو کورنۍ بې کوره شوې دي.
نو بس حالت خراب تھی وہ بس کورونا کم نہ پری دی اور اگر تکڑے اور لنگ چھ دے ٹیم تا وز بس ٹول ما شمان و خز در پ دیری دی.
پاکستان دا ملگر ملتونو دا امنیتی کونسل غڑے حیواد اٹا کلر
نمبر اف ووٹس اوبٹینڈ بائی ایچ ممبر سٹیٹ پاکستان 129.
او په خوست کې شهرانو د امن ارمان د شعر د خوګو سره وړاندې کو.
لا يخبل او پردی ندی پی جندلی نا خبر د جهان لنی رنگونو لا لا سنه د ورور په وینو سری دی لا ور پات دشمنی دی د کرنونو.
زمنګ ونی ز خبرونه د لوبو پاړه زمنګ ونی ز خبرونه به هم اورې تر پای پورې د مشال ریډیو سره. رازو زمګړومبی راپور ته چې خیبر ایجنسی کې د فوزی عملیاتو په اړه باندې فوزی چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی د باړې په ځینو نورو سیمو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیاتو پراخه کولو پریکړه کړې ده چې په ترڅ کې ځایي خلکو ته د دغې سیمې څخه د وتو امر ورکړل شوی دی. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې اوسه پورې د باړې نه خوښه 350 کورنۍ یوازې د بټتل په لاره پېښور لور ته تللې دي. په دې حقله د سیمې نه فرهاد شینواره نور حال راکړي.
د پوزدي چارواکو په وینا د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د پرله پسې نښتو نه پس دوی په دې سیمه کې د پراخه عملیاتو کولو پریکړه کړې ده او د باړې په ملک دین خیل، سپاه، منډی کس، ناله، یوسف طالب، کوهی چوک او میاګانو خوړ اوسیدونکو ته د دغو ځایونو د خالی کولو امر ورکړی دی چې په ترڅ کې یې ګڼ شمېر خلک بې کوره شول او خپلې کډې پېښور او داسې نورو خوندی سیمو په طرف روباسی. ځایی خلک وایي چې دې سیمو ته ګڼ شمېر کې امنیتي سرتیری د سپکو او درنو وسلو سره رارسېدلي دي. په دې سیمو کې د نامنیو او پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوی یو تن زاهد اپریدی چې د بټتل د لارې پېښور ته روان و د خپل حالت په حق لباندې مشال ریډیو ته وایي.
نو بس حالت خراب تھی او بس کورونا کیم نہ پری دی اور اغه را تا کھڑے وار لنگ چھ دے ٹیم تا وزے بس ٹول ما شومان او خزی در پ دیری دی اور روان دی پہ دل باندے او بس غریبیم دا پ چوک چرتا خپلوان سره پرتے چوک چرتے بس دام رزوی جان تا جوړی چ خپلوان ی بس کے اوسی گی او کوٹہ کی ودری کڑی جنگ روان دے او بس خل ډیر پریشان ای
او د باڑی سیمی یو بلتن عبد الله وای چې د تیری اوګدی مودی راهیسی ژوند غزمن شوی دی
مټر ګولر ریګي مشمور باندې ابل چې کین زنانه لګی دلی ډیر غټ عجبا ولند الله ته والله هینم د الله چې رزق خوان درو کوي پټیکل خوان درو کوي چې مو سچ موږ بغیر روټي خو چا غلط وکس
شی باندې یو شی نشته یو شی نشته مشمون چې کین بتانی مشول او مو خپل باندې بیرزګور شو وړو مشمون چې کین تبو شول پر مټر باندې لګیږي او کورونا میرون شول ته ختم شول کړ
د باډي سیمې د نام نه علماء لا به کور شو خلکو په حق لباندی د پیخور او باډي په پوله په بټتل سیمه کې په موقع موجود د باڑی پولیټیکل تحصیلدار غلام فاروق مشال ریډیو ته وویل چې لا تر دې دمه یوازې د بټتل پلار د باڑی د خلکو شاوخوا درینیم سو کورنۍ پیښور ته کډه شوې دي او پولیټیکل انتظامی ورته گاڑی ودرولې دي چې جلوزو کیمپ ته ورسوي خو ډیری خلک جلوزو ته نزي او د پیښور په نوي کلی متنو او بډبیره کې خپل خپلوانو کره روان دي خو کڅوکو غاړي مونگی جلوزو کیمپ تا رسولے شو او حل تمور تا دا خوراک او خیمو بندوبست هم کڑای دے او دا یو این ایچ سی آر دا وینا تر مخی پا جلوزو کی دا مخکینا دا باڑی سیمی شاو خوا شپک زرکورانے جوند کوی یاد دیوی چې د خیبر جنسی په باڑه سیمه کې د تیر دو کالو راهسی د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي او په تیرو 15 ورځو کې د پوځي چارواکو په وینا 12 امنیتی سرتیری وژل شوی دي او 11 یې جوبل دي او دوی ادعا کوي چې 200 وخت وسلوالې هم وژل دي خو بلخوا وسلوال وای چې په دې نخټو کې د دوی یوازې شپږ تنه جوبل شوی دي او نور څه زیان ورته نه دی وړیدلې او د زای خلکو په وینا په دین خطو کې لس ولسی وګړي وژل شوی دي او د شلو څخه زیات پکې جوبل دي فرهاد شنوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی
فرهاد شنوار او چې د خیبر ایجنسی د فوزی د تازه فوزی عملیاتو په اړه راپور راکو خدا عملیات د 13 دریو کالونو راهیسې روان دي د زیارت ورځی کاروای کې امنیتی سرتیرو د سلور د ډیر شور پکو د وجلو ادا کړی دا په دغه سیمه کې لتر اوسه پورې فوزی عملیات دوام لري خو تر اوسه پورې دې څه کامیاب نه دي ترلاسه کړی زموږ همکار ګلیاز د باړې د فوزی عملیاتو د ناکامه کېدو د محرکاتو په اړه باندې راپور برابر کړی دی راځي چې وګورتو نشو
د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د 2008 کال جولای میاشت راهیسی فوزی عملیات روان دي دا عملیات د ورپکو ډلو انصار الاسلام او لخر اسلام پر ضد دي په دې فوزی عملیاتو کې تر اوسه پورې په سلګونو کسان وژل شوي دي خو تر اوسه پورې امنیتي ځواکونو ته سلوې کامیابی نه ده ترلاسه شوې د باړي فوزی عملیاتو تاریخي پس منظر او په دې کې د امنیتي ادارو د سنجیدګۍ په اړه په پیښور کې د قبایلی چارو کارپو او خبريال شوکت خټک مشال رډیو ته ویل
اول اپریشن دره هراس په نامه او بل اپریشن درغلم په نامه او بل اور پس بیا درغلم په نامه او اوس په کې کوم د اخرانه اپریشن د 2009 نه شروع دی د لینما ور کړه د چخواخ پر شما چې څنګه دې اپریشن او د عملیاتو نامونه فلمي او ډرامایي دي هم دغه شانې دغه عملیات هم په دغه سیمه کې ستاسو د ډرامې په شان روان دي چې په سلو 15 کال کې اس قسمه خا اغیز په سیمه نه دراغله
د خبرې جنسي باړه سیمه په جغرافي توګه ډیره مهمه بل لیکيږي د دې سیمې پوره له پیښور سره لګي او د باړې لري پرتی سیمو کې تر اوسه پوری پاخه سړکونه هم نشته په پیښور کې د دفاعي چارو کارپو او د فاټا د امنیتی چارو پخوانی سیکټر بریګیډیر محمود شاه مشال رډو ته ویل چې د امنیتی سرتیرو عملیات ځکه نه کامیابی کی چې په کوم ځای کې دوی اپریشن وکړي نو بیا دوی د سړکونو د نشوالي لقبل د ورپکو تعقب نشي کولای
باړه کې یو مسله د حکومت ته او هغه دا چې په دې کې روډ نشته او شاته چې کومه علاقه ده چې دهشتګر دي دوی چې دلته کې کله حکومت پرې حمله وکړي نو دوی شاته وتښتي او شاته علاقه کې چونکې روډونه نشته نو دا اپریشن ورپسې داسې ورکدی نه نو په دې وجه باندې دوی چې کله اپریشن وشي خو دوی وتښتي او او بیا د غیر پس دوباره دې دې لراشي
د باڑی فوزی عملیاتو لکبل د دغه سیمه نه خلکو کډی کډی او په خبر شاو خو کې به کورشه به خلک کمپونو کې جون کبي د دې سیمه خلک د ویر ترخیخ کار دي او درز دري چې د امنیتی ځواکونو او د طالبانو د دوړو خوونه دوی ته زیان رسی د باڑی یو اوسیدونکو مرزا خان خپل ستونزي مشال رادیو سره ساده سي شریکي کړي
دومره مشکلات دومره مشکلات چې اسره په دغه تنگ نه بوبلې چې بس ځان چې کندي خراب کمر جګم یا چې کندي دغه نه چې د نجات وګو اجرا چې وګو مرزای دا عام خلک کی بربر ګولې را ورځي کی پته نه لګي چې کوم خطر به بس الله را پکې یو غضب روان دی ډېر خړو کړو واستږي ډېر واستري خو یې یو نه مرزای نه پیداویږي مجبورې وایي کړن شي بارو نه اپ ځای باندې پاتې بس دغه حالات وي
بیا د قبایلی چارو کارپو شوکت خټک هم په حکومت نیو کې کوي چې حکومت د بیکور شو خلکو لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دی پورته کړی
حکومتم زبدا وایم چې حکومت لپام صدا سے پلان نشته سمنځوبه نشته چې داخلك بچرته خپل وخت اړوي د ماجرت ژوند بچرته کوي او دې تر بعد خوراک او د ښاک او د نورو ضرورتو کوم سلسله چې دغه بسنګ برابرېږي هم دغه وجه چې خلک د استونو سره مخامخ دي
د باړې اپریشن په اړه مو د پاکستان فوج چارواکو سره د دوی خبرګون معلومولو هڅه وکړه چې ولې دغه اپریشن چې له 13 کال راځي په باړې سیمه کې روان دي لا تر اوسه کامیاب نه شو خو بریالي نه شو سړونکو په نظر دي چې فوج په باړه کې د ورپکو پر ضد عملیاتو کې هغه شان سنجیده نه دي چې څنګه په سواد کې د طالبانو پر ضد یې کړی وو
دا مشال ریډیو ده
پاکستان د کال 2011 او کال 2012 لپاره د ملګرو ملتونو د امنیتی کونسل غړی هیواد وټاکل شو په عین وخت کې په یاد سازمان کې د پاکستان استازي د دې پرمختګ په هرکلی کولو په کونسل کې ل خپل هندي سیال سره د خې همکارۍ هوډ هودلې ده په دې اړه تفصیل د واشنگټن نه هارون باشا راکې
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې تر سختو سیالۍ ورسته پاکستان قرغیزستان ته په ماتې ورکولو د کال 2012 او 2013 لپاره د یاد سازمان په امنیتی شورا کې د آسیا د استازي توپ څوکۍ ترلاسه کړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د جمعې د ورځې په ټول ټاکنو کې د پاکستان سربیره دریو نورو هیوادونو موراکو ټوګو او ګواتمالا هم امنیتی کونسل ته لارې ووستې د عمومي اسمبلی مشر ناصر عبدالعزیز الناصر له رایې وچونې ورسته د آسیا د څوکۍ لپاره د پایلو اعلان داسې وکړ
نمبر اف ووټس اوبټینډ بای ایچ ممبر سټیټ پاکستان 129
د رایو شمیره چې هر یو غړي دولت ترلاسه کړه پاکستان 129 کرغیزستان 55
کرغیزستان 55
د ملګرو ملتونو عمومي غونډه هر کال د امنیتی کونسل د 50 لنډمهاله غړو هیوادونو چې د ماموریت مودې د دسمبر په میاشت کې سرته رسیږي پر ځای د یاد کونسل لپاره د 59 هیوادونو انتخاب کوي په داسې حال کې چې هند لا د مخه د امنیتی شورا غړی دی او د راتلونکي کال تر پایه به غړی ووسیږي رسنۍ او یادی شورا ته د پاکستان له ټاکل کېدو وروسته په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد د استازي عبدالله حسین هارون وینا راغستې چې ویلي دي ل خپل هندي سیال هردیپ سنگ پوری سره به د سیمې د مسلو د حل په لړ کې په ګډه کار وکړي نوموړي زیاته کړې د دواړو هیوادونو ترمنځ د معمول میلانونو زموږ د کار مخه نه دني ولې او خایي هم زموږ د دواړو کوششونه د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو کې ګټور ثابت شوي وي باید وویل شي د پاکستان خارجه وزیر حنا ربانی کر د 13 سپتمبر میاش په 20 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د خپلې وینا پر مهال په امنیتی کونسل کې د پاکستان د غړیتوب لپاره له یادې غونډې څخه هیله خودلې وي نوموړي ویلي
وو our responsibilities with utmost dedication
the ملګرو ملتونو د عالی اصول او نظریو په پام کې نیولو سره به مونږ ډیر په اخلاص په لږ ځمواره سرته ورسو پاکستان په نړۍ کې د سولې امنیت او استقرار د هدفونو پر مخ بیولو ته ډیر ارزښت ورکوي
to promoting the goals of peace of security and stability in the world
راپورونه وايي د ملګرو ملتونو په تاریخ کې پاکستان شپږ ځله د دې سازمان د امنیت شورا غړی پاتې شوی دی دا هم ویل شوی هند او پاکستان چې اوس مهال دواړه اټومي طاقتونه دي په اخرینی ځلیه په 1990 یم کال کې په امنیتی شورا کې یو ځای دنده ترسره کړې و رويټرز ایجنټس په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د ډیپلوماټانو په حواله لیکي چې وايي دوی فکر نه کوي په امنیتی کونسل کې د دواړو هیوادونو په یو ځل بیا یو ځای کېدو سره به سیمه ایز نارامۍ راولاړ شي اجان سم دغه راز د لویدیزو ډیپلوماټانو خبرې راغستې چې وايي پاکستان ممکن له روسیا چین هند او سویلی افریقا سره ملګری شي سو د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې په ایران او شام د بندیزونو لګولو د امریکا او اروپایي هیوادونو ګډه هڅه کمزوري کړي هارون بچا مشال ریڈیو واشنگٹن ڈی سی.
اوس د واشنگټن پوسټ یو مقاله ته کتنه کوو. واشنگټن پوسټ ورسپانې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د وسلوالو په تګ راتګ د پاکستان له لوري په دې برخه کې نه کنټرول او دغه راس په دې اړه د امریکا پر اندېښنو یو لیکنه خبره کړې. دغه لیکنې مهم ټکی حسیبه شهید وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورسپانې لیکي د پاکستان له غریزې سیمې او سرحد نه په اسانه سره اورپکی گاونډي افغانستان ته تګ راتک کوي او پوځي په مخنیوي کې لګځ کړي. ورسپانې لیکي چې دې مسلې لکلونو راهیسې امریکا اندېښمنه کړي او دا په افغانستان کې د ناتو او ائتلافي ځواکونو لپاره هم چې په عملیاتو بوخت دي یو چیلنج پاتې شوی دی. خو په دې وروستیو څو میاشتو کې کیسه برعکس شوې ده. اوس پاکستان په ناتو او افغان پوځ ورته تور پوری کوي چې له دې هېواد اورپکی د پاکستان خاورې ته اوړي او بریدونه کوي. واشنگټن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې ناتو د افغانستان په نورو برخو کې پاملرنه زیاته کړې ده، د افغانستان په ختیځ کې یو امنیتي تشه رامنځته شوې ده چې پاکستاني طالبان ترې ګټه پورته کوي او امریکا مجبوره ده چې په ائتلافي ځواکونو او پر پاکستان باندې د بریدونو مخنیوی وکړي. ورسپانې لیکي ځینې سیاسي څېړونکو وایي چې پاکستان د حقانی د شبکې ته د زیان نه رسولو لپاره د حالت د یو معذرت په ډول وړاندې کوي. امریکایي چارواکي داسې سرګندوي چې د افغان طالبانو برخه له پاکستان څخه خپل عملیات ترسره کوي، خو ځینې بیا د دې په خلاف خبره کوي او وایي امریکا په پاکستان فشار زیاتوي تر څو پاکستان اجازه ورکړي چې د هغه هیواد دننه عملیات وکړي. ورسپانې لیکي په هر صورت چې وي، خو دا حالت په خپله د اسلام آباد او د واشنگټن ترمنځ د ناسمو اړیکو یو انځور ورکوي او هغوی دا وایي چې ولې د هغوی یو وخت ډېر ښه امنیتي اړیکې او تړونونه داسې راټیټ او خراب شول چې د زیارت په ورځ د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن د یو ډله لوړ پوړو چارواکو او د سی آی ای له مشر ډیوډ پتروس سره اسلام آباد ته راورسېده. له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسلې باندې خبرې د هیلری کلینټن په هغه سفر کې شامل وې چې کابل ته یې درلود. هغې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې په خپل ځمکې اورپکو ته ځای ور نکړي. همدا ډول پاکستان هم ځواب ورکړ چې دوی د امریکا له مرستو څخه مننه کوي، نه غندنه. اخوا بیا واشنگټن پوسټ د پاکستان د پوز له لوري د هغو خبرو یادونه کوي چې ویلي دي له سوات څخه تښتېدلې سخت دریزه وسلوال مولوي فضل الله په افغانستان کې دي او پر پاکستان بریدونه کوي. بل لوري بیا واشنگټن پوسټ لیکي چې افغانستان هم ادعا کوي چې له پاکستان سرحدي سیمونه د افغانستان په خاوره د توغندیو بریدونه کوي او ولسی وګړو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. واشنگټن پوسټ د افغانستان او پاکستان په پوله د دغه راز امنیتي اندېښنو بیا د حقانی پر ضد په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو او په دې برخه کې پر پاکستان د فشار په زیاتوالي کې د پاکستانی مطبوعاتو رول ته هم اشاره کوي چې په دې وروستیو کې عامه ذهنیتونه اړولې دي چې ګنې پاکستان باندې امریکا د یرغل تکل کړی دی. خو امریکا بیا بیا ویلي چې دوی غواړي د حقانی اوربکې ډلې په ضد چې د دوی لپاره په افغانستان کې خطر جوړوي عملیات کوي او نه غواړي چې دغه شبکه په پاکستان باندې بریدونه وکړي.
فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د امن راوستو او د امریکا پاکستان ترمنځ په پیچلو اړیکو یو مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې مهم ټکی د ګلیاز نور.
فارن پالیسی مجلې د افغانستان، پاکستان او کشمیر یو لوی ګټور قرارداد د عنوان لاندې مقاله لیکلې ده. مجله لیکي د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې پیچلې دي او په افغانستان کې پر ترجیحاتو اختلافات لري، نو په دې وخت کې امریکا له خپل ستراتیژیکي پالیسي کې بدلون پکار دی. لومړی دا سودا وشي چې پاکستان په افغانستان کې څه غواړي هغه دې په دوه شرطونو ورکړي شي. پاکستان دې په افغانستان کې د ترهګرۍ مخه ونیسي چې بهر رونه وزي، او دویم پاکستان دې د کشمیر شخړه هواره کړي او په موجوده جغرافیایي کرخو سلاشي. مجله لیکي دا د ناروغي درملنه نه ده او نه هم دا خبره دومره اسانه ده چې عملی کړي شي، خو امریکا سره پر اړیکو دې مسلو هوارولو سره حالات بدلی دي شي. مجله لیکي په تیر لسیزو کې امریکا او پاکستان د افغانستان لپاره یو شان پالیسي درلودي، خو د 11 سپتمبر ترهګریز پیخورستو په دې همکاري کې بدلون راغلی. په 1950 او 60 کال کې او بیا په 1970 کال کې ستراتیژیکي همکاري نیم رښتیاوي، خو د دې وروستو دواړو هیوادونو مخې جلا جلاوی. مجله فارن پالیسی لیکي دا وخت د پاکستان د فوج مشر په کابل کې پاکستان پلوه حکومت لیدل غواړي، چې مطلب یې دا د احترام لرونکي او د هند د اثر نه آزاد افغان حکومت وي. مجله د پاکستان او د امریکا ترمنځ پیچلي اړیکو پر شا محرکات لیکلي دي او وایي چې د ریمان ډیوس، اوسامه بن لادن وژنه او بیا د امریکا د ګډ ځواکونو پخوانی مشر مایک مولن د پاکستان پر ضد بیان د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم خراب کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې د پخلاینې بهیر په اړه ګډ همکاري همکاری هم هغه وخت خراب شو چې کله د افغانستان د سولې عالی شورا مشر استاد برهان الدین ربانی وژل شو او دا بهر پرځه ودریدو. امریکا په دې حالاتو کې دا خبره محسوسه کړه چې پاکستان سره د همکاری زیات ضرورت دی. مجله فارن پالیسی لیکي په دوه نور ستراتیژیکی لارو هم غور کې دي شي. لومړی دا چې د پاکستان پرځت د دوښمن هیواد په شان رویه خپل کړی شي او پرې د افغانستان په اړه خپل پالیسی ومنل شي او یا پاکستان ته دا اختیار ورکړي شي چې افغانستان کې امن راولي خو په دې شرط چې د امریکا ګټې به په پام کې نیسي. مجله لیکي لومړی په پاکستان خپل پالیسی منل به ګران وي. مجله فارن پالیسی لیکي د مسلې هوارولو لپاره متبادل لار هم شته چې لومړی د امریکا او د پاکستان ترمنځ وه خو په دې کې د هند هم شامل کړي شي. په دې ستراتیژیکي سودا کې لومړی امریکا به پاکستان ته وایي افغان حکومت مشرانو یا طالبانو سره د جنگ وروستو خبرې وکړي چې امن پر ځای کړي. پاکستان به په دې خبره زور راوړي چې د هند اثر په افغانستان کې کم کړي. دویم پاکستان په دې خبره ذمہوار وګرځولی شي چې د افغانستان او د پاکستان نه بهر د ترهګرۍ ذمہوار به پاکستان وي او اخیری د کشمیر شخړه ده چې پاکستان دې دا هوار کړي او د کنټرول کرخه د نړیوال پولی په حیث ومني. مجله فارن پالیسی د مقالې په پای کې لیکي چې د لسو کالو جګړه کې او د پاکستان لخوا د سختو پالیسو کې د مسلو هوارولو لپاره یاد شوي ستراتیژیکي اداره لټولو غوره ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوس د مومند ایجنسی د تمانځو سیمې په اړه راپور چرته چې ځایي ولسوایي د کروندې ځمکې په هیڅ ډول د زر جریبو نه کمې نه دي خو د اوبو سه انتظام یې نشته چې دوی پستونه وکړي او دغه سیمې په پرمختیا کې څه کردار ادا کړي. په دې اړه باندې شانواز ترکزی راپور راکړي.
د محمود ایجنسی تمانځي سیمه چې د ځای ولس په وینا د کروندې ځمکې د زر جریبونو کمې نه دي د اوبو د نشوالي د وجې د فصلونو د کرنه محرومه دي. ځای ولس او د محمود ایجنسی د سرکاري زراعتو د محکمې په وینا د ځمکې د روانو فصلونو نه علاوه بي موسمه سبزيانې ډېرې خټو کوي خو که چیرته سرکاري ډګویلونه یعنی کویان ورته وکنستلی شي. یو ځای زمیندار اشرف خان نمو چې پښتنه وکړه کرونده مو څنګه روانه ده نو وی ویل
زمینداری کو چې باران وش خو داسې وکړو چې نه د ناستې چې باران کله وشي وی کړو یاره ځمکه ډېره ده یاره دوه نیم درې څلورو پورې به څلورو زرو جرو یاره جنریټر به تقریبا چې شپیتاویا جنریټر به لګېدی ونډه دا خو دوه درې جرو پټې له بس جنریټر وب کوي زمیندار دا کم جنریټر چې اوس لګې دا تقریبا چې تجربه ځمکه دا یې له وب کوي نور نه شي وب کوي.
یو بل زمیندار سنوبر خان وویل که زمینداری خوي بیا د هغوی سروي هم ماړوي.
دلته زمینداران بس د چا درې او د چا څلور او د چا پنځه بس دغه ساتي بس غواګانې ساتي ګړې بزې ساتي چې زمینداري آباد خو بیا د شودو د پیو هیڅ پروس نشته ښځېتي او چې زمینداري آباد نه یو نو بس خو ورته واره کمزوري کېږي دا چې ډیزل ګرانیږي او کار د جنریټرو د بجلی نشته په دې سره لګه ده.
او د تمانځو ځمکې کومې سبزیانې او فصلونه ټوکوي رحمداد خان چې د ډاک تمانځو اوسېدونکی یو زمیندار دی پر اړه یې وویل
نو دلته ار فصل کې دی شي غنم کې دی شي مرچکی کې دی شي جوار کې دی شي کم فصل له وربش کېږي شنه دڼې کېږي سبزی کېږي الو ټې پر دا شي نټول کېږي ار دغه وګا چوبي باران ته خل ګوري د قیو غنم او وربش بسکری او کالو بلکې
د ځای کروندګرو په وینا د اوبو کویان اتیا غزه جوور دی او اوبو هم په ګرمۍ کې اوچ شي خو سنوبر خان د کویانو د اوبو پر اړه یو تجویز لري او داسې وایي
دا یو تنظیم شته دی چې دا ډبونه مبونه دی باري ماري دا غټ ډبونه واچول شي ډیمونه جوړ شي نو بیا به موږ وبله ګیره نږدې شي. دلته زمنګ یو علاقه ده چې تنګ او توای پاغي کې دا غرونو کې وبچې لیدلې دي شاغي کې پول یا ډب واچول شي مخه مضبوطه کې دي شي چې دا وبله کې زمکه کې به مړه دغه شي یو ډیر پټي بم تی دغه شي یا نیر بم کې وځي.
سو وخت مو چې د محکمه زراعت محمود ایجنسی فیلډ اسسټنټ شفیولا سره د دغه ځای د کروندې د زمکو پر اړه خبرې وکړې وی ویل
نو موږ دا خبره کړې ده چې په هر د میدان کې دا خبره کو چې یاره لکه د اریګیشن پروګرام دی وشي په محمود ایجنسی کې په هر ځای کې ولې د محمود ایجنسی زمکه ډېره زرخیزه زمکه ده په دې کې هر یو فصل کېږي د اف سیزن ویجیټیبل موږ پټنه لوکم کوو او شوې چې چا چې وو اویلیبل دي کنه تا نه لمر کړې دي جی نو دغه سه مرچکه ټماټر پیاز دې 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 خو پیداوار دې دنیا کری دې ته د وو ضرورت ده.
او هم نن په محمود ایجنسی کې د یخنې د موسم اولنې بار شروع شو او دا پښتنه مو هم د شفیع الله نو کړه اوس د غنمو د کر موسم دی ته بارانیزم کو کروندګرو ته مشوره ورکوي چې هغوی کوم تخم وکړي
سرټیفایډ سیډ چې کوم دی کن تصدیق شد ده هغه وکری په هغه کې وقاف خاص تخم دی سهر ښه تخم دی سلیم 2005 ښه تخم دی تر سبا ښه تخم دی تاتار ښه تخم دی چې دا قسمونه وکری نو د هغوی پیداوار به ډېر زیات شي ولې چې زه دا پیغام ورکوم چې د چا سه کوم لوکل تخم وي هغه دې ونه کری ولې چې د لوکل تخم په وجه باندې پیداوار ډېر زیات کمیږي.
شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
شاهنواز ترکزی او چې د مومندو نه حال راکو د دغه ځای د کروندګرو د ستونزو په اړه باندې په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. نجیب عامر به د دې وخت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د خیبر درې په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو د وجې سلګونه خلک خپلې کړې او کورنۍ وباسي. د پاکستان الیکشن کمیشن د 220 نه د زیاتو قانون جوړونکو غړیتوب معطل کړ. پاکستان په اووم ځل د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل غړیتوب ترلاسه کړی. عراق د خپلې خاورې نه د امریکایي ځواکونو د انخلا د اعلان هرکلی کړی. نړۍ د لیبیا لمنځمهال ادارې دا سپیناوی غواړي چې قذافی په کومو شرایطو کې وژل شو او د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز ال سعود نن مړ شو.
مهم خبرونه مورده اوس نظر چو د پاکستان په مطبوعاتو باندې چې د هواد سیمه نړۍ پاړې کوم قسمه خبرونه او تبصرې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې احمد الله دغه مطبوعات کتلې دي او تاسو ته پاره اداره پور را لیکلې ده.
ورسپانه جنگ خپل ادارې کې لیکي چې امریکای خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان نه مطالبه کړې ده چې دوی د فیصله وکړي چې د ترهګرو په ضد عملیات کوي او کنه. ورسپانه لیکي چې هیلری کلینټن په افغانستان کې صدر کرزی سره د ملاقات وروسته د برتانی او امریکای نشریاتي ادارو سره مرکه کې دا خبره په ډاګه کړه چې پاکستانی فوز او آی اس آی د حقانی نتورک سره رابطو ثبوتونه امریکای سره موجود دي او په دې حقله د مایک مولن ورکړې شوی بیان هم صحیح دی. اوس پاکستان له فیصله کول دي چې ترهګرو خاتمه د امریکای سره مرستې کوي او کنه. ورسپانه لیکي چې اول خو پاکستان کې حقانی نتورک هیڅ قسمه کاروایانو کې ککړ نه دی او د دې باوجود که پاکستان فوز په شمالي وزیرستان کې اپریشن پیل کړو نو د دې به د پاکستان لپاره ډیر بد نتایج راوځي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستانی قیادت لا ترهګرۍ په ضد جوړونکو پالیسۍ کې د اولس مشکلات او د سیمې حالات او واقعیات په نظر کې ساتل پکار دي او داسې پالیسۍ دې جوړ کړي چې زمونږ په قومي مفادو کې وي او امریکای له هم پکار دي چې هغوی د پاکستان مشکلات او مسائل په نظر کې وساتي او بې ځایه دباو اچولو نه ډډه وکړي ځکه چې په داسې کولو د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو ته نقصان رسیدای شي. ورسپانه ایکسپریس په خپلې ادارې کې د هیلری کلینټن پاکستان ته سفر په حق لیکي چې زیارت په ورځ د ماسخوتنې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات کې پاکستان او امریکای ترمنځ تاوتریخوالی کمولو لپاره مذاکرات جاري ساتلو باندې اتفاق وکړی شو. ورسپانه لیکي چې دا یو ښه پیشرفت دی چې مسلو د حل لپاره مذاکرات جاري ساتلو اتفاق وکړی شو او میرمن هیلری کلینټن په وزیر اعظم واضح کړه چې امریکا پاکستان ته راپېخو مسلو نه خبر دی او دې لړکې نه صرف د توانایي بحران بلکې په نورو شعبو کې هم مرسته کولو ته تیار دی. ورسپانه لیکي چې دې نه مخکې هم امریکایي چارواکو داسې وعدې کړې وې خو تر اوسه یې هغه عملي نه کړې. امریکا دا قسمه وعدې وکړي او په بدل کې یو شمېر مطالبې هم وکړي لکه موجوده دوره کې هیلری کلینټن لخوا دا غوښتنه چې پاکستان د شمالي وزیرستان کې د حقانی نتورک په ضد عملیات وکړي. ورسپانه لیکي چې امریکای له پکار دی چړومبې د خپلې کړې شوې وعدې پوره کړي بیا د مطالبه کوي او پاکستان حکومت له هم سوچ کول پکار دی چې د امریکای هر مطالبه پوره کولو کې ورته څومره نقصان رسیدلی دی. نو وخت راغلی دی چې پاکستان په امریکای اوس خپلې مطالبه ومني. ورسپانه آج په خپلې ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت د توانایي بحران او ترهګرۍ نه متاثره شوي صنعتونو او بندې کارخانې دوباره کولاولو او صوبه کې د روزګار نوې موقع پیدا کولو لپاره په حکمت عملي غور شروع کړی دی. ورسپانه لیکي چې صوبه کې موجود و صنعتي زونز با اوس 1500 شي او نوې صنعتي زون کې به بهر ملکونو کې میشته پاکستانیانو لپاره 40-50% کوټه هم مختص کولی شي. ورسپانه لیکي چې خیبر پښتونخوا کې د اوبو نه د ټولو زیاته بجلی پیدا کیږي ولی په ملک کې د ټولو نه زیات بدترین لوډ شیډنګ هم په دې صوبه کې کیږي چې له وجې لږ ډېرې پاتې کارخانې هم بندېدو خطره ده. صوبایي حکومت له پکار دی چې نه صرف د کارخانو ته بجلی ورکول یقیني جوړ کړي بلکې داسې نظام جوړ کړي چې راتلونکي کې کارخانو او صنعتونو ته بغیر د څه وقفې نه بجلی ورسولی شي. داسې ممکنه ده چې نه صرف صوبه کې به بیروزګاری شره کمه شي بلکې سیمه کې به ورسره خوشحالي هم راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د ورسپانې فاینانشل ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن چې کله د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کول، نو نوموړی به په دې پوه شوی وي چې دغه هیواد ځینې چارواکي د اوسامه د وژلو لپاره د امریکا لخوا په شوې پوځي کاروایي اوس هم خفه دي. د دې هر څه سربیره د پاکستان مشرتابه اوس هم د اندېښنه لري چې امریکا دغه رنګ یو وړخیزه پوځي عملیات د پاکستان دننه د القاعده د نورو مشرانو لکه ایمان الزواهری او یا هم د افغان اورپکو پر ضد کولی شي. ځینې پوځي مشرانو ویلي دي د حقانی شبکې پر ضد په عملیاتو کې د پاکستان ګټه نشته، ځکه چې د یاد شوي ډلې لخوا پاکستان ته هیڅ خطره نشته، بلکې دوی خدا هم وایي چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د تیاری په لړ کې پاکستان اړتیا لري چې د افغانستان په جنوبی برخو کې د خپل ملګرو سره د ښه اړیکو جوړولو لپاره ماحول تیار کړي. په مقاله کې راغلي دي دوه خواو ته د لږو تمو باوجود د هیلری کلینټن لخوا پاکستان سره همکاري ته د دوام ورکولو هڅو له کبله امریکایي حکومت په هیواد دننه هم د سختو چیلنجونو سره مخ کې دی شي، ځکه چې د امریکا په کانګرس کې ځینې غړي غواړي چې حقانی ډله د نړیوال ترګرو ډلو په لیست کې واچول شي. بلخوا د ورسپانې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلي دي د لیبیا لري کړل شوی حکمران مومر قذافی ووژل شو، او دا رنګ دوی د هغه لیبیایي ولس سره همدردي لري څوک چې د اوږدمهاله ډیکټیټر قذافی لخوا وځپل شو. لیکوال وایي هغوی په دې خوشاله دي چې لیبیایي ولس د مومر قذافی د ظلم نه د تل لپاره خلاص شو، خو خبر دا ده چې په الجزیره ټی وی د مومر قذافی کومه ویډیو خودل شوی که هغه رښتیا وي نو دا ډېرې مسلې رامنځته کولی شي. په دې ویډیو کې خودل شوی چې مومر قذافی په ځمکه راښکلی شوی، وهل شوی او بیا کېدای شي وسلوالو په ډزو وژلې وي. مقاله لیکونکي زیاتوي لیبیایي ولس ته پکار ده چې نور انتقامي کاروایانې ودروي او خپل جذبات د هیواد د بیا ودانۍ، ازادۍ او پرمختګ لپاره وکاروي، او که داسې یې ونه کړل نو نور به هم وځپل شي او په هیواد کې به بدمنی رامنځته کړي. مقاله کې وړاندې راغلي پکار د لیبیایي حکومت د ولس تر کنټرول لاندې پوځي او پولیس ځواک جوړ کړي. نوی حکومت لره پکار دي طاقتور اورپکو ډلو باندې بندیز ولګوي او یا یې تر خپل کنټرول لاندې راولي، او دغه رنګ هغه په زرګونو شمیر کې درنه وسله هم خوندي کول پکار ده کومه چې بې درکه شوي. د تیلو صنعت هم بیا رغول پکار دي او د یو فعال عدالتي نظام جوړولو په غرض کار شروع کول پکار دي.
او ستاسو لپاره یو ادبي راپور. د افغانستان په خوست ولایت کې د پښتو ژبې نامتو شاعر عبدالباری جهاني په ویاړ د سلګونو شاعرانو او د شعر د مینوالو په ګډون د پنځشنبه په ماښام د امن په نوم مشاعره جوړه شوه. مشاعره چې ماښام پیل او د شپې تر ناوخته دوام وکړ، ګڼ شمیر شاعرانو پکې د امن، یووالي او مینې شعرونه واورول. په دغه اړه باندې تفصیل نقیب الله متنوال په دې راپور کې راکړي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر عبدالباری جهاني په ویاړ په خوست کې د پنځشنبه په ماښام د سلګونو شاعرانو او د شعر د مینوالو په ګډون د سولې په نوم درنه مشاعره جوړه شوه. په دغه مشاعره کې د هیواد نامتو شاعر عبدالباری جهاني د خوست دولتي چرواکو د دغه ولایت د مرکز په ګډون د ټولو ولسوالیو سلګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړی و. مشاعره چې ماښام پیل او د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ، خوست والي د مشاعرې ګډونوالو ته وویل چې دا د ویاړ ځای دی چې د هیواد او ولایت په کچه شاعران او لیکوالان د سولې په نوم مشاعرې جوړوي او د سولې غوښتنه کوي. هغه د شعر په ژبه سولې ته کار وستای او ویل چې له دې سره به هغه کسان چې د سولې ماتونکي دي قانع شي چې نور سوله وکړي. نیمی ویل چې په تیرو څو میاشتو کې په خوست کې د سولې لپاره زیات کار شوی او لا هم دوام لري.
خوست دوه ټلویزیونونه او شاوخوا تولس دیارلس راډیوګانې ورځپاڼې مدني ټولنې لري. خوشبختانه دغه ټلویزیونونه او راډیوګانې او دا مدني ټولنې دا په عامه پوهاوي کې ډېر مهم رول لري. دغه رول تر هر قوت نه بل زیات زور لري، ځکه چې دوی هغه څه خپروي چې هغه تفاهم وي، هغه څه خپروي چې په هغه کې پیغام وي، هغه څه خپروي چې په هغه کې جوړ او روغ وي، هغه څه خپروي چې هغه زموږ ناوړي دودونه رواجونه د منځه وړي یا ختموي. ولی بیا هم غواړم چې دلته ووایم چې ډېر داسې ناوړي دودونه لا هم شته چې باید تلاش وسي چې د دې ناوړو دودونو د منځه وړل لا هم زموږ دپاره یو ډېر زیات تلاش پکار دی. تلاش وکړو.
وروسته نامتو شاعر او لیکوال عبدالباری جهانی په خپل خبرو کې ویل کزمو ګلسونه وغواړي چې د بهرنیو له لاسوهانو په امن کې شي باید د سولې لار غوره کړي. نو په همدې خاطر مې افغانستان او په ځانګړي ډول خوست ولایت ته د سولې په نوم سفر وکړ. نوموړي ویل تر څو چې سوله نه وي هیڅ نه لرو، خو یوازې زموږ اراده دي چې د سولې تر منزله موږ رسولی شي او د دې لپاره خبرې پکار دي.
کندهار کی دفتر تو رکھے راجی غربان چې د افغانستان په اړه کې یو کلی مزدای لاسي تفکیک چې وکړي د افغانستان شناست نو د پیاچم رسال راتور چې افغانان جنگی قوم دي ما ولا اشي کله چې مشهور دي افغانان هیڅ وخت جنگی قوم نه وو. افغانان چې جنگ ته مجبور شي البته ډېر مړنی قام دی، بیا ډېر جنگی قام دی، نو که تر هغو پورې چې چا جنگ ته مجبور کړی نه وي افغانان د سولې قام دی، د مینې قام دی.
ورپسې د شعر لوستلو لړۍ پیل شوه. عبدالباری جهانی او د خوست ګڼ شمېر شاعرانو د سولې، یووالي او مینې شعرونه اوریدونکو ته واورول.
هر څه چې کېږي له تقدیر او زمانې بوله، نورې د سترګې بنا مه بوله، ړندې بوله خلی ته خوله مه وایا، پر هر د یو وجدې ګڼه، چېرته که ژبې خوځېدې د تن لمبې بوله، لوپټه څه چې نه جنډه شو او نه سیوری لري، لمبې که وینې د ژوندو په سر جنډې بوله.
ملا کنجک دلا هم په دم لړلې ښکاري، خو لا هم سترګې د سنم په نم لړلې ښکاري، نری لګ رخم خو زمون پر ماشومان وکړي، چې هم یې شپه او هم یې ورځ په غم لړلې ښکاري.
اسکن شعر دی د صلح په نوم باندې، یو څو ټوټې پکې دي.
لا مې د ژوند قصه تمامه نه ده، راته منزل راته مرچل پاتې دی، چرته به خلکو بې وسیت امرمه، د کوم ماخام د کوم دیوال غاړې ته او جنگ تجارت او کاروبار جوړ شوی، سرونه خرچ شول د وړیو په تول، تور ته هم داسې منصفان ناست دي، وینه څکې او بیا قیمت لګوي، د کوم سیلاب مخې ته بند تړم، خټین کورونه را نټول یوړل، ای د بی پخو او د بی لاسو کلیا، ای د کوپړی او د ظلمو هدیرې، دا ځمکه وشکوي روزی ترینه، راته پیغور ستا د وینو راکړو، مدهوش د هورو په پالنګ پراته یې، راځم دې خپل بې سرنوشته ژوند ته، څه سرنوشته ورله پکار ده کنه، دا تحول راځي په هر یو ملک کې، زمونږ تحول لکه سرونه یوسي. ای ګاونډیانو، د الله په خاطر بس مونږ پرېږدی، صلح مه راولئ، یو خوا د صلح امن چغې وهئ، بل خوا وسلې او مهمات را درومي، هلته حقوق د بشریت غواړئ، نو بیا بشر په بشر ولې وژنئ؟ بشر دوستانو قناعت غواړم، څنګه ونه چوم، څنګه ور وانخلم، له توجه نه مو ډېره ډېره مننه کوم.
لا يخفل او پردی ندی پی جندلی، نا خبر د جهان لنی رنگونو، لا لاسونه د ورور په وینو سره دی، لا اروپا ته دشمنی دی د قرنونو، لا سباب خپل خونی کی ویجاړي، لا په خیال کې یرغل دی پر تر برونو، لا په ټونګ د ابو جهل براوزی، لا بزن یې سوځوي د مکتبونو، بندوي به د زمان د ډیوو لارې، ورانوي د ابا کلي په بمنو، د مرګي واسکټ به واچوي په ځان کې، چا ورکړې قباله د جنتونو، ورته کړې کیسې د ښکلو هورو، چې سینه یې بېخ نه شي له مرګونو، پښتنو بېړې ډوبېږي، غږ مې اوري، غږ مې اوري، پښتنو بېړې ډوبېږي.
نقیب الله متنوالو چې په خوست کې د ادبی غونډې په اړه باندې راپور راکوو. زمونږ اونیزه خپرونه ده د لوبو په اړه باندې، د خپرونه تاسو دپاره بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د لوبو نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د لوبوله اونیز خبرونه سره زه بوریوال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر یم او ستاسو د شیر روغتیا او خوشحالي په هیله په خبرونه پیل کو. د خبرونه په لومړي ریپورت کې بووري چې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ د لومړي ټیسټ نن پنځم ورځ ده او توفیق عمر پکې په لومړي ځل یو لوی سکور وکړ. بیا به واوري چې د شاهد اپریدی مینوال د هغه کرکټ ته د بیا راتګ په اړه څه وایي. له هغه وروسته به د کوټي د سیمیز لوبو په اړه حال درکو او د خبرونې په پای کې د پاکستان د سکواش له یو پخوانی لوبغاړي سره مرکه هم ترته وړاندې کوو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی ریپورت ته. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ د لومړي ټیسټ بازي دا وخت یعنی د ریپورت د جوړولو پر مهال په ابوظبي کې روانه ده. په دې لوبه کې سریلانکا لومړی بیټنګ وکړ او 199 منډې وکړې. په جواب کې پاکستان لوبه پیل کړه او د شپږ لوبغاړو په سر یې 511 منډې جوړې کړې او لوبه بیرته په خپل خوښه سریلانکا ته ورکړه. او چې کله موږ د لوب خبرونه جوړوله نو تر هغه وخته سریلانکا په خپل دویم اننګز کې د 5 لوبغاړو په سر 340 منډې کړې وې. په دې لوب کې د پاکستان لخوا تر ټولو ښه بازي توفیق عمر وکړه چې د هغه لپاره یو ریکارډ هم سو. زموږ همکار منور شاه د توفیق عمر لوبي او په خاصه توګه د نننۍ لوبي ته کتنه کړې ده. راځي چې ریپورت په ګډه واورو.
توفیق عمر د 1988 کال د جون په 6 نیټه د پاکستان د لاهور په خار کې زیږیدلی و. هغه په لومړي ځل په 1989 کال کې د پاکستان تر 15 کالو کم عمره لوبډله کې د انګلستان په وړاندې 80 منډې وکړې او هم هلته یې د خلکو پام ځان ته ورواړو. توفیق عمر په نړیوال کرکټ کې لومړی په ټیسټ لوبو پیل وکړ او د 2000 لومړی کال د اگست د 9 نیټې نه تر 2 سپتمبر پورې د بنگلاديش په وړاندې لومړی نړیواله ټیسټ لوبه وکړه. هغه د دې لوبې په لومړی اننګز کې 104 منډې وکړې او پاکستان بنگلاديش ته په یو اننګز او 240 منډو ماتې ورکړه. کینلاسی بیټسمن توفیق عمر خپل نړیواله یو ورځنۍ لوبه د 2000 لومړی کال د اکتوبر په 28 نیټه په شارجه کې د سریلانکا په وړاندې ترسره کړه. نوموړي په دې لوبه کې له شاهد اپریدی سره د لوبې پیل وکړ او یوازې یې په 6 بالونو 10 منډې وکړې او آوټ شو. د سریلانکا په وړاندې په ټیسټ لوبه کې توفیق عمر په لومړي ځل 200 یا ډبل سنچری جوړ کړه.
This could be a big moment here. Tawfiq on 199. Oh, he's had a go and he smashed it away. That's going down to the boundary for 4. What a way to bring up your double century. Tawfiq Umar has played a superb innings here.
په دې لوبه کې هغه 218 منډې وکړې او آوټ شو. لدې په زړه پورې لوبې ورسته هغه د پاکستان لخوا په یو اننګز کې د ډېرو منډو جوړونکې 12 او په مجموعي توګه 14 پاکستاني لوبغاړي شو چې په یو اننګز کې 200 تر هغه زیاتې منډې وکړې. نوموړي تر اوسه په 3 ټیسټ لوبو کې 2415 منډې کړې دي چې 6 سنچري او 11 ففټۍ پکې شامل دي. تر ټولو لوی سکور یې 218 رن زده چې د سریلانکا په وړاندې جوړ کړی دی. د په دویش یو ورځنۍ لوبو کې یوازې 1504 منډې کړې دي چې 3 ففټۍ پکې شامل دي. په یو ورځنۍ لوبو کې نوموړي لا تر اوسه سنچري نه ده جوړه کړې او تر ټولو لوی سکور یې 1 دی. توفیق عمر تر اوسه د 6 ورونو یا T20 په نړیوالو لوبو کې برخه نه ده اخیستې.
زموږ همکار منور شاه وو چې تاسو ته د پاکستانی لوبغاړي توفیق عمر په اړه ریپورت وړاندې کوو. د پاکستان د کرکټ تکړه لوبغاړي شاهد اپریدی ویلي چې بیرته بنړیوال کرکټ ته مخه وکړي. د پریکړه نوموړي له هغه وروسته کړې ده چې د کرکټ په بورډ کې بدلونونه رامنځته شو. شاهد اپریدی د پاکستان د کرکټ له کوچ وقار یونس او د بورډ له مشر اعجاز بټ سره د اختلاف له امله له نړیوال کرکټ څخه ریټایرمنټ اخیستی و، خو اوس چې هغه د بیرته راتګ پریکړه کړې ده نو مینوال یې په اړه څه وایي؟ په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل ور سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوښو.
زمان محمد یوسف دا خو ډیر ښه فیصله وکړه. افریدی دا ټیم 15 کال 6 کال د کرکټ لپاره پاتې دی نو 2000 کدی له کرکټ لري دا پاکستان پر ډیر لوی نقصان وتی. افریدی پاکستان پر ډیر اهمیت لري. پاکستان پر یو ډیر ښه کرکټر دی او پاکستان کې دا تر ډیر کم کرکټران دي چې هغه پاکستان پر دا تر ډیر ښه موقع ور دفتر دي میچونه ور ګټلې دي. بل افریدی زموږ لپاره یو عزت خبر دی چې موږ دا تر پلیر دی چې دنیا د دغه ډیر اهمیت کوي. رزاق ته افریدی دی زار لوټ سنسته. بل افریدی زموږ لپاره دونه ښه د غیر وکه سی ټیم زموږ تر ورلد کپ سیمی فائنل پورې بوته یو ټیم کې اگزیتی پیدا کړه زموږ ډیر ختم ټیم ولې سی لنړنوي خواته به تر 2011 پورې دی تر دغه پورې نه وتللی سیمی فائنل ته نه وتل اول راوند کې بار اوسه نو افریدی یو ښه کارنامه وکړه تر سیمی فائنل بوته لیکن موږ هغه په کاس ډیر لوی اجازه نور کړی و خزمش بور ډیر نه جایز سو وکي خو بیا موږ بیا مطلب د ته ویلکم کوز دی واپس راغلی چې ټیک ته د خپل جارانه لو ود دغه د خپل گیم کوي خپل انداز دی لیکن دای ک بالینګ بیټینګ نه و کی بالینګ درو کی سکو تا وکټان واخی فیلډینګ فیلډینګ دی سی شف فیلډینګ دی بیسټ بالینګ مو کړی دا ورلد کپ کی بیټینګ سی هغه دی کی سم باغ ټیم دغه دی په کار د تر پلیران دی پروژم پل نمبر 1 نمبر موږ ضرورت د تر پلیر سی هغه د اخري اوران شتي سکور موږ سره وکی ټیم د پر نو فردی ډیر ایمت لري په داخري شپږم ووم وکټ باندې
مانم نعمت الله دا موږ ډیر زبردست شه په تو هغه باندې سمیر وسو ډیر شکار وسو د سکم ټیم ته د راغلی د دپار پاکستان دپار د عوام دپار د ډیر شکار کاو او آینده به د شکار کوي د اپریدی مینو تقریبا 100% زیات لا خلک کار کوي لدا سره مینم لري د کار کردګي سدا ډیر ش بهتره روانه ده دا ټیم زه د کیزدا دوکه باز ده شای دی نه ده صفه سړی ده سکم کار دی کوي هغه شپ تسلی پر صفای په هغه باندې کوي
محمد افضل دا فیصله ډیر ش فیصله سیوګنه د مل د پارم شه د ټیم د پارم شه د عوام د پارم شه یو فشتونی سیار ډیر په مخه ټیم بوتلې موږ ډیر زم خوشاله یو امید لرو چې به د غارن کارګردګي همیشه ساتي
بالکل صحیح ده تر اوسه خو زاوس میچون دا ورلد کپ اوس ډیر ش سی ټیم په مخه بوتلې او ډیر ش کلاړي د بیټینګ ما غارن بیټینګ ده بالکل لنګم ډیر ش سمسوي په ټیم کې ودای دارنګ سړی د مطلب سړی امید ور سره ساتای سي سي ټیم ډیر په مخ به
واجه دغه د صفه سړی د صفه خبره کوي سچې انسان د بس خلکو دغه گیم نه کوي میچ فکسینګ د کی ګر سره نه ست صفه خبره سر کوي خو بیا د نر سړی د شیرنګ سړی د همیشه سي میدان ل راځي دا نه د سر شوري سزاوت سي بالکل د شیرنګ روان سل ارجیز خود میچ ساده خوينه به د پرشي
د شاهد افریدی منوالو چې د هغه د بیرته راتګ پاره خبري کوله اوس به کوټه تولاړ سو او لنیاز مسخیل څخه به د لوبو سیمیز ریپورت وورو
په زیارت کې شپږم ټول بلوچستان د لور خان کاکړ فوټبال ټورنمنت د پای پر لور روان دی 13 ورځ د اتلولي اخري لوبه د گرین زیارت کلب زیارت او آزاد شاین کلب ژوب ترمز وشو لوبه تر پای پورې سخت او برابر پاتې شو روسته د پینلټي کیکس پر بنسټ گرین زیارت کلب لوبه د وو په مقابل کې په اته ګول وګټله او کوارټر فائنل ته ځان ورساوي په کوارټر فائنل کې به گرین زیارت کلب لیان کوشلاق کلب کوټي سره مقابله کوي د کوارټر فائنل خصوصي ملما به د بلوچستان د جنگلاتو محکمې صوبایي وزیر مولانا عبدالسمد اخونزاده وی پپشین کی اتلسم علاقائی اتحاد کرکٹ ٹورنامنٹ پلٹ کی دڈان کلب حرمزئی اور رائل چیلنجز کلب سمیزی ترمز یو خندور لوب وسوا رائل چیلنجز کلب اول بیٹنگ وکڑو او پٹاکل سو شپارس اورو کیے یو سل شپر رنز جوڑ کل پا زواب کی ڈان کلب ٹاکل سوی هدف دو اور امخ کی دسلور لوبغاڑ پتاوان تر سرکڑی او لوب پشپش وکٹو پر خبل نامکا په مستونګ کې ټول مستونګ پړنګ آباد فوټبال ټورنمنت اول نیمه پایلو با یا سیمی فائنل د ینګ ټینډلان کلب مستونګ او عوامي کلب ترمنځ وسو لسختي مقابله ورسته ینګ ټینډلان کلب مستونګ لوبه د یو په مقابل کې په دوه ګول وګټله او پایلو بیا فائنل ته درسېدو اجازه ترلاسه کړو پکیلا عبدالله کی ټول بلوچستان انټر کالجز بسم الله کاکړ فوټبال ټورنمنټ در رواني نومبر میاشتې لپنځم نیټې څخه شروع کیږي د خبر پاړې لمخي ټورنمنټ د وزیر اعلی بلوچستان نواب اسلم رسانی په مرسته تر سره کیږي په دې کې به د بلوچستان د فوټبال منل ټیمونه برخه اخلي او په زیارت کې پنځم د درو ضلعو یا تھری ډیسټریکټ کرکټ ټورنمنټ د گرین چینل چونګی په بریالیتوب پای ته ورسېدی په پایلوب کې د گرین چینل مقابله د پټان ینګسترز سره وسوه پټان ینګسترز اول بیټنګ وکړو او پټاکل سو اته اورو کې د شپږ لوبغاړو په تاوان یو سل اور رنز جوړ کړ په جواب کې گرین چینل هدف په آخري اور کې تر سره کړو او لوبې په درو وکټو په خپل نامه کا او ورسره ټورنمنټ هم وګاټی
د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل و چې تاسو ته د کوټي او شاوخوا د سیمیز لوبو په اړه ریپورت وړاندې کوي اوس لجمن سرسم د خبرونې په پای کې د پاکستان د سکواش له پخوانی لوبغاړي کمر زمان سره مرکه درته وړاندې کوو له نوموړي څخه مې وپوښتل چې لومړی تاسو ته د خپل زده کړو او پلارنۍ سیمې په اړه ووایي
زما پیدائش کوم دی هغه کوټه کښې شوی دی او زما والد صاحب کوټه کښې کار کولو محمد ایوب خان دغه نوم وو سکواش او ټینس پروفیشنل وو کوټه کښې ټینس کښې اوسېدم والد صاحب هلته کلب کوټه کلب کښې پوه شو او چلتن مارکیټ کوټه کښې اوسېدم هلته زما پیدائش هم شوی دی او ما سره بیا براډ اپ هلته پرایمري سکول کنټینمنټ بورډ کښې ما سبق وویل دی بیا زه لاړم اسپیشل هائی سکول کوټه کښې هلته ما سبق وویل دی میٹک ملتن ہو اور گورنمنٹ ڈگری کالج کے بیا زما داخلہ واخت فریاب روڈ باندھے اور فرسٹ ایئر میں کلیئر ہو سیکنڈ ایئر کے بیا زو من آغاز ماں سلیکشن ہو پاکستان ٹیم کی آگانا پس دیا بات تعلیم کے نئے کے آگانا پس دیا ماں لوگ ہو تو بس ذکر اسپاش کے لگوں کے خشم بیا واپس راگ وقت علاقے سے چلتا والد سویرے واپس رات بیا نوے کنڈی تک واپس راگ ہو جانتا اور نن سوا جب خبر کے سے گم لوگوں میں مالتے شروع کرے ہو کوٹا کے لوگ شروع کرے ہو والد سیٹنا اگر آتا چل خیال ہو نمک کے جمع کم گرینڈ فادر ہو آل انڈیا چیمپئن پاتے شو ہو زین خان دگا نم ہو چونکہ دائی آف سی اسمبلی کے راروان دے الحمد للہ بسم آگا سٹیٹ فارو کو مادے زیاد محنت ہو کرو جینر لیل والے مادے زیاد ٹورنمنٹ رن ہو کرو جونیئر انڈر 16 ٹورنمنٹ ماں فائنلس کے بیل ہو جو جونیئر انڈر 18 کم دے آگا ماں بٹھلے ہو نیشنل جونیئر چیمپئن شپ لاہور کے آگا نا پر ماں پاکستان ٹیم کے سلیکشن چھ 1971 کے نیوزی لینڈ والا پر اگر ٹیم لان اڑو چکی اگر پاکستان انڈیا جنگ لگے تو اگر زمانہ کی نظر لان اڑم بے آگا نا پر 1972 کی اور انگریز نظر لاڑم انگلینڈ کا آلسا میں بھی مقابلے ہو کے ڈے زیاد اور دس ماتا ایکسپیرینس جمع گیل چھو اور ہر کنٹری کا جیسے لاڑم سنگاپور ملیشیا آسٹریلیا کینیڈا اور چرتا سے لاڑم مالتا ماں تو جنہوں کے بھی آپ دار میچ میں اگٹ لو اور ورلڈ چیمپئن شپ ماں 1975 کی اگٹ لو گیا
کمر زمان صاحب کدارا تو دا اسکواش لو بول استاسو پدی کورنی کیا فیملی گیم چ دی دیت سو وجہ دا
دادا سر کہنا تھا شروع میں روان سنگھ ماتا سر کو جمع نکلو جمع نکلو والے سے اسکواش پلیئر ہو میں یہ فیملی کی ایک کم فیسلٹیز مجھ سے ملائی یہ سنگا سکول جمع بڑو کی مشہور دے کلا کا پیدائش یا بوری کار اسکواش کورٹ روان دے میں زان سر بوجو را بوجو اسکواش اسکواش کے یا کور کے مشہور کور کے اسکواش خبری ہوئی ٹرافی ہے بوری ابوری میں اگر 24 آور اسکواش پلیئر بھی میں جگہ مشہور تو میں جگہ ذہن کے اسکواش کے نہیں نورش نہیں اسکواش ریکٹ ہو گوری اسکواش بلون ہو گوری اسکواش کوٹ ہو گوری دا وجہ دے کہ دا شہ بلڈ کے سرکولیٹ دے وجہ نہ دا سن دا دا نے جو باہر کا پکے لے شیرا سے باہر کا سن دے لگیا نہیں باہر دنیا کن کا سن پکے لگیا جے بدو سپورے کم فیملی ہم کڑے دے تقریباً تم ورلڈ کے اندر جڑ چکی ہے تو زمین فیملی نے دی
چکلا اتا سو پا دویم کال کے واسطے دا کالج او استاد سو دا پاکستان پ قومی ٹیم کی و ٹاکل سواست نو هغه وخت تاسو تیار دی تاسو احساس کاو
آغاز کل از آغاز شروع و تقریبا نمایی 30 ایر آغاز زمانه که او یه آغاز کے ذرا ہم کراچی کے ٹریننگ کیمپ لگے دو پیخور کیمپ لگے دو سن 72 کے بیا زما والے سے شفٹ ہو بل سب پیخور کا واپس رہا ہو اگر ماتا ہے لکھتا تو سکتی کراچی کے اسلام آباد کے والے سے میرے نہ پیخور کے خپل علاقے کے بمنے سکتی ہوئی مرا ہو تل تک گیا ہم دل تنمو مدلتا ہے تھیٹ انڈینٹ واپس خپل علاقے کو کو الحمدللہ اگر اگر ٹائم میں لگے وہ ماں ماں دیر میں نے کھولو پھر دیش پاک گھنٹے ماں ڈیلی ٹریننگ کھولو اور دو مرا ٹریننگ کھولو کہ ماں ٹریننگ کے 11 تو کھول دے ٹریننگ ہو دبا کیونکہ بغیر تمہارا ٹریننگ کری نہیں نو آل ورلڈ چیمپئن بٹھے ہو دیر گران خبر ہے جی
تا سو دیر نم لرئی دا پاکستان پا سکواش کی کدارا تو ویس چی پاکستان حکومت یا دا سکواش چکم بورد دے آگوی تا سولا حاغا یا سانتیاوی در کری دی چکم یو پلیر تور کول پکار وی
بلکل جورا بزر چو تول لمخ کے خود آلوی خبر ہو کہ مالا ری جاو را کو ما پی آئے گے کار کرے دے پی آئے گے کار وجہ نا ما تو دنیا کی ٹریولنگ ہو کرو دا آگی مالا جا فیسلٹیز نا را کرو نور کرو ما جا مطرد نہیں شکو دے فیڈریشن طرف نا سن رکھے دے شو آگی نیتا کوٹ فیسلٹیز را کرے دے آگی طرف نا زبی حکومت میں نے آگی اختل طرف نا ملا کم آگی جا پورا را کری دے الحمدللہ
دارا تو وای چی بچان سمری لری او پا بچانو کی سوک دا سکواش خواتا را غلی او کنا
آزما شپک بچان دی درے جنکے دی درے علکان دی اور درے علکان درے اور لوگا کئی اگر مشرم لوگا کئی اور کشرے رما پاکستان نمبر ون دے پنزہ کالونا اور ورن 11 پوری را غلی دے اگر اور اس کی کشرے دے اگر منی زمان اگر اس انڈر 13 چمپین دے پاکستان اور اسے انشاءاللہ اندر شفی کی لگیا دے ڈیٹے جا ٹریننگ کئی
دا سکواش دا لو بھی پاک لکرا تو ہے چی دا سکواش لو با پاکستان کی دے مستقبل سنگ دے
دا سکواش پاکستان کے ہو پاپولر دے تو دنیا کے جنگی پر سکواش کوکنا دیر کم دی پکار دے کوکنا دیر زیاد جوشی کیونکہ آسٹریلیا کے اوپر آسٹریلیا کے 15,000-30,000 کوکنے بھائی انگلینڈ کے 20,000 کوکنے بھائی پاکستان کے ٹوٹل پورے پاکستان اوپر تقریباً 1500 کوکنوں میں لوشی پورے پاکستان کے اور سکواش کے پاپولر دے چونکہ پاپولر کیا جانا ہے کہ ٹول عمر پاکستان کے 30-35 سال پورے بھی عالمی ٹیکنیکل ٹرے دینے گا اور اس وقت ضرورت ڈال دیا حکومت لگی ہے اسکولوں کے کالجوں کے یونیورسٹی کے کوکنے جوڑ کی دا گیم نورم پاپولر کور واری دیو جنا دنیا کے دا جو بڑے مخ کے شرے دی اوس تاسو وګورئ پاکستانی پلیئران پوزیشن دی هغه ډېر کمزور دی. پاکستانی ټاپ پلیئر په شلم کې نه راځي. زموږ زمانہ کې ټاپ ایٹ کې سب پاکستانیان اوس ټاپ ٹوینٹی کې یو پاکستانی ته نښته دی. هغه وجہ دا ده چې محنت هم اعلی کار محنت هم کم کوي زموږ پوره لفظي محنت هم نه کوي اور ٹوکنو دا حصہ پکار دے زیادہ زیادہ کی تاکہ دیکھے جو کسان راشی اور دیر جاس محنت ہوتی.
د پاکستان د سکواش پخوانی لوبغاړی قمر زمان و چې تاسو یې له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې خبري اورېدې. له همدې سره د مشال ریډیو د اونیز خبرونه پای ته رسیږي. تر هغه وخت چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کومې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.